پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه داسې لاره نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده شي. واشنګټن هم د طالبانو د حکومت پر وړاندې د خپل دریځ د نه بدلېدو خبره کوي.
کله چې تاسو د مرکزي بانک د زیرمو په اړه غږیږئ، موږ د افغانستان هر راتلونکی دولت د هغوی د کړنو او په کلیدي برخو کې د دوی د چلند له مخې ارزوو.
پرون نړیوالو له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وکړې. د افغانستان خلک دغو نویو مرستو ته خوشحاله دي، خو وایي چې باید په اړو کسانو وویشل شي. په نورستان کې سږ کال د جلغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی.
سږ کال تقریبا 1402 تنه جلغوزي د تولید اټکل شوی.
یو شمېر بزګر وایي د کوکنارو د لمنځوړلو ملاتړ کوي، خو د معیشت بدیلې لارې باید وي.
که چیرته حکومت کوم بدیل لار لري چې دا غي نیامت زیات وي او د کورنیو مشکلات پر حل کیږي، موږ پر خوخ یو.
په دې اړه نور د زهرو کاروان اونې خبرونه کې خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو واوري. خو په دې ساعت په مهمو خبرونو کې اسمت سروان دا خبرونه چمتو کړی دي.
ملګر ملتو افغانستان ته د مرستو پر سوالو کې د بیړی غوښتنه وکړه. د ایتالیا صدر اعظم وایي د افغانستان په اړه د جی شل سرمشیزه بریالی و، او د کاناډا صدر اعظم وایي هیواد باید 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې هر ورځ د افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیږي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشتري ویندوی بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر را رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. بابر وویل باید هیر نشي چې افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لري. میلیونونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. له 3.5 میلیون څخه ډیر خلک د ناامنیو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. شاغلی بلوچ په کابل کې په یو ویډیو کانفرنس کې هم دراز ویل کې چې په افغانستان کې اړو کسانو ته سمدستي او پر وخت مرستي ونه رسیږي، نو پایلې به ناوړه وي. ملګری ملتونه وایي په پام کې لري چې روانونه په افغانستان کې 6,000 کسانو ته بیړنۍ مرستي ورسوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي، یعنی شاوخوا 3 میلیونه خلک، بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرینشتي. میرمن مرکل پرون د شلوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل په آنلاین سرمشیزه کې وویل د افغانستان اقتصادي پاشلتیا د هیچا په ګټه نه ده. د پر طالبانو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو ټولو ادارو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته مرستي ورسوي، او همداراز طالبان باید د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د میرمن مرکل څرګندونی د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګی تایید کړې. ایتالیا د دې غونډې کوربه و. د ایتالیا صدر اعظم وویل نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په تماس کې وي، خو د دې معنا به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه وي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګی د افغانستان په تړاو د جی شل فوق العاده سرمشیزه بریالی وبلله. دراګی پرون د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشیزه په پای کې وویل
In generale questo meeting è
پټوله کې به زدا غونډه بریالي و بولم، ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکېچ ته څوارخیز جواب ورکړی.
د جی شل
په سرمشیزه کې پریکړه وشوه چې له افغانستان سره 1 میلیارد یورو مرسته وشي. که څه هم طالبانو د افغانستان له اړمنو خلکو سره د دې مرستې هرکلی کړی، خو دا مرستې د هغوی د حکومت له لوري خلکو ته نو ورکول کیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو پرون وویل هیواد یې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. ترودو پر خپل ټویټر پاڼه کښلي کاناډا 40,000 کډوالو ته هرکلی وایي او موږ پر نورو هم غږ کوو چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره خپل ملاتړ چټک کړي. د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر په سپتمبر کې ویلي وو چې هیواد به یې تر 40,000 ډیر هغه افغانان ومني چې د طالبانو له لورې ژوند له خطر سره مخامخ وي. د افغانستان د هاکی فدراسیون وایي د کابل د تیرې اونۍ په 14 کې د افغانستان د هاکی د ملي لوبډلې یو لوبغړی نجیب محمد زای وژل شوی دی. اوس څرګنده شوی چې د کابل د عیدګاه جومات مخ ته په 50 وژل شویو ملکیانو کې یو هم نجیب محمد زای و. د افغانستان د هاکی د فدراسیون رئیس مصطفی سعادت د هاکی نړیوالې خپرونې هاکی پیپر ته ویلي چې په یوه بده پیښه کې د یوه لوبغاړي ژوند اخیستل شوی دی. د اسرائیل عربي متحده اماراتو او امریکا جکپوري ډیپلوماټان نن په درې اړخیزه غونډه کې رایو ځای کیږي. تمه ده چې د ایران موضوع د دوی د خبرو په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو له بهرنیو چارو وزیرانو یایر لاپید او شیخ عبدالله بن زاید النهیان سره خبری وکړي. د اسلامي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو ټینګښت هم د دوی د خبرو په ایجنډا کې شامل دی. متحده عربي امارات، بحرین او مراکش لومړني عربي هیوادونه دي چې له څو لسیزو وروسته له اسرائیل سره ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې کړې دي. او متحده ایالات چمتو دی د کرونا وایرس له امله له 19 میاشتو بندیز وروسته په نومبر کې خپلې ځمکنۍ پولي پرانیزي. د نیویارک د ډیموکرات سناتوري کریستین ګلی براند دفتر پرون اعلان وکړ متحده ایالاتو پریکړه کړې چې له کاناډا او مکسیکو سره خپلې پولي د هغو کسانو لپاره بیرته پرانیزي چې په بشپړ ډول واکسین شوي وي. متحده ایالات یوازې له همدې دوو هیوادونو سره ځمکنۍ پول لري. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزیر الی جاندرو میجر کاس دا پروګرام چې په اساس به د سیلانیانو په ګډون غیر ضروری سفرونو ته اجازه ورکبل کیږي تایید کړی دی. تمه ده چې له کاناډا او مکسیکو سره د متحده ایالاتونو د پولي د رسمي پرانستنې اعلان نن وشي.
خبرنه مولا زادی رادو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هغو اقتصادي ستونزو ته په اشاره چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ورسره مخامخ دی وایي تر اوسه داسې لارې نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دغه څرګندونې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د افغانستان مرکزی بانک نږدې 10 میلیارد ډالر په امریکا کې ورسره له هغې کنګل شوې چې طالبانو د اګست میاشتې په 15مه کابل ونیوو. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې قطر وروستۍ څو ورځې د لویدیځ چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د غونډو کوربه و. هغه هیواد چې ویل کېږي د طالبانو پر حکومت نفوذ لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا د خپل هیواد پر دریځ ټینګار وکړ او ویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه دی بلکې مهمه دا ده چې نړیوال د حکومت سره تعامل ولري. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په عین حال کې د امریکا متحدو ایالتونو هم ویلي چې د افغانستان د کنګل شو پیسو د ازادېدو په اړه د دوی دریز نه دی بدل شوی. چارواکو ویلي د افغانستان له نوي حکومت سره اړیکې د دوی په کړنو پورې تړلې او غواړي ډاډه شي چې د دې هیواد له خاورې به بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو د تراحۍ د یوه مرکز په توګه کار نه اخیستل کیږي. نور په دې رپورټ کې
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ له غونډې دوه ورځې وروسته چې دواړو لوریو مثبت او بریالی بللې وه متحده ایالات وایي د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو په تړاو د دوی سیاست نه دی بدل شوی. په دوحه کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د غونډې یوه موضوع د دې پیسو راخلاصېدلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له غونډې وروسته ویلي وو هیله مند دی چې متحده ایالات د افغانستان کنګل شوې پیسې خلاصې کړي، خو دې هیلو ته د سپینې ماڼۍ ویاندي جن ساکي ناهیلی کوونکی ځواب ورکړی. له اغلی ساکي د سېشنبه په ورځ د هغې په خبري غونډه کې وپوښتل شول چې آیا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو په اړه د امریکا په سیاست کې بدلون راغلی. د سپینې ماڼۍ ویان دي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
نه، په دې سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
واکتا د طالبانو له رسیدو سره سم امریکا د افغانستان بانکي زیرمه چې 9.6 میلیارد ډالر ارزښت لري کنګل کړه. طالبانو او یو شمیر افغانانو په زلونو د دې پیسو د خلاصېدو غوښتنه کړې، تر دې چې دا غږ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بدرګه کړ خو لا یې پایله نه ده ورکړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمې ته اشاره کړې او له طالبانو سره یې اړیکې د دوی په عمل پورې تړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبریالانو ته وویل دوی غواړي ډاډه شي چې دا هیواد یو ځل بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو د طراحۍ د مرکز په توګه نه کارول کیږي.
کله چې تاسو د مرکزی بانک د زیرمو په اړه غږیږئ زه نه غواړم ډېر وړاندې ولاړ شم، خو هغه څه چې زه یې په دې اړه وایم هماغه خبره چې موږ په زلونو تکرار کړې، موږ د افغانستان هر راتلونکی دولت د هغوی د کړنو او په کلیدي برخو کې د دوی د چلند له مخې ارزوو او ورسره چلند کوو.
طالبان د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې مسؤولانو په دې اړه غبرګون ښودلی. تر ټولو تازه یې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې دي. ښاغلی متقی ویلي د امریکا په څېر یو لوی قدرت ته نه ښایي چې د افغانستان د بېوزله هیواد پیسې کنګل کړي. ښاغلی متقی په قطر کې امریکایي چارواکو سره لیدنه کې دا هم ویلي وو چې متحده ایالات د افغانستان د بې ثباتۍ هڅه نه کوي. امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د کنګل کېدو په اړه روښانه دلایل نه دي وړاندې کړي، خو له طالبانو یې غوښتنې معلومې دي. د بشر حقونو ته درناوی، د نجونو او ښځو د زده کړې او کار اجازه، د ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او د یو ټول ګډونه حکومت جوړول د دې غوښتنو له مهمو هغو دي. خو طالبان بیا د دې ټولو په ځواب کې وایي له نړۍ سره خبرو کړو وعدو ته ژمن دي، خو اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې څوک لاسوهنه وکړي.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د افغانستان د کنګل شو پیسو د آزادېدو په اړه د دوی دریز تر اوسه نه دی بدل شوی. چارواکو ویلي د افغانستان د لنوي حکومت سره اړیکې د دوی په کړنو پورې تړلې او غواړي دا ډاډه هم ترلاسه کړي چې د دې هیواد له خاورې به بیا د امریکا په وړاندې د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د یادونې وړ بولو لکله چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل ونیو، د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 10 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه. له بلې خوا له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام پرون د نړۍ 20 بډایو هیوادونو چې د جی 20 په نوم هم یادیږي په سرمشریزه کې د افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وکړې. اروپایي ټولنه چې د دغې ډلې یوه ګډونواله وه پرون له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو بشري مرستو ژمنې وکړې. د جیشل دغه فوق العاده سرمشریزه د ایتالیا په کوربتوب چې په اوس وخت کې د دې ډلې دوري مشري په غاړه لري جوړه شوې وه. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي دا یو بریالۍ سرمشریزه وبلله او د په خبره د افغانستان د ناورین د ځوابولو لپاره پکې هر اړخیز بحث وشو. نور به په دې رپورت کې واورو.
د نړۍ د 20 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جی 20 په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا، امنیتي اندېښنو او له دغه هیواده په خوندي ډول د لویدیز د افغان متحدانو د وتلو پر لارو چارو خبرې وسوي. د پرونی سرمشریزي پر مهال اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د 100 میلیون یورو عاجلو مرستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوی دی چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیرلن یو لوی بشري، ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپایي ټولنې اجرایات څنګه بیا د 300 میلیونو یورو بشري مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خوړو پر رانیولو به لګول کیږي چې په ټوله کې د دغو بشري مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسېده. اروپایي کمیسیون هیله مند دی چې په دې بشري مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسي او پرې نه شول سي چې د 2015 میلادي کال په څیر یو ور بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د بشري مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامی امارت دغه کومکونز د افغانستان له خلکو سره کیږي او بی لایوه زمرستې وي هر کله کوي رونتیا برخه کې بشپړ اطمینان ورکو د امرستې به ټول ان شاء الله د غزای پور اسلامی امارت پورې اړه پیدا کوي او اسلامی امارت مسولیت لري په بشپړ رونتیا سره به د امرستې خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغو هیوادونو چې د بشري مرستو ژمنه کړې ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د بشري مرستو د ادارو له لارې به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګی چې د جی شل ډلې د پرونی سرمشریزي کوربه وو تر دې غونډې وروسته ویلي
په ټوله
کې به زه دا غونډه بریالۍ وبولم ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکېچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی.
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره دغه بشري مرستې همغږي کړي. د اروپایي شورا مشر اورزلا وان بیرلین پرون په ویلیام کې ویلي که طالبان غواړي دوامدار مرستې ترلاسه کړي لومړی باید د اروپایي ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشري حقونو ته درناوی، په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته، د تروریزم د خپرېدو مخنیوي، د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یو ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول، خلکو ته د بشري مرستو رسول او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل چې ژوند یې په خطر کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
ټاکل شوی د افغاني توکو یو څلور ورځنی نندارتون په کابل کې جوړ شي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې اعلانې په خپرولو سره ویلي ټاکل شوی د روان کال د عقرب یا لړم میاشتې له 15 نیټې تر 13 پورې د افغاني محصولاتو د ملي نندارتون جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د ملي او نړیوالو پروګرامونو مسؤل خالد آریان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې به متشبثین خپل محصولات لکه غالۍ، وچه میوه، لاسي صنایع، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې نندارې ته وړاندې کړي. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته دا لومړنی سوداګریز نندارتون دی چې په افغانستان کې جوړیږي. دا جوزجان د کرنې ریاست لخوا د استراري ودانۍ یو ساختمان ورغول شو. د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د سېشنبه په ورځ خبره کړه ویلي چې د جوزجان په دوکو ولسوالۍ کې یو ساختمان د سیلابونو د ګواښونو د مخنیوي په خاطر جوړ کړی. په اعلان کې راغلي چې دا ساختمان یې د ملګرو ملتونو د پراختیایي موسسې او د چاپیریال ساتنې د نړیوال صندوق د اقلیمي خطرونو د کمولو پروژې یا CDRRP په مرسته په 11 میلیونه افغانۍ جوړ کړی چې د جوزجان د کرنې ریاست لخوا یې کارونه پای ته ورسېدل. دا ودانۍ په دو پوړونو کې جوړه شوې چې 14 خونې او یوه د اوبو څاه لري. د جوزجان د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دوکو ولسوالۍ خلک به د سیلابونو د راوتلو په مهال له ډېرو ستونزو سره مخ وو چې اوس د دې ودانۍ په جوړېدو سره کولی شي په اضطراري وختونو کې د پناه او ښوونځي په توګه کار ترې واخلي. او سم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو نرخ: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او ناتیا پوله، یو یورو 103 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 160 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 55 پوله، د اماراتو یو درهم 30 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 25 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 501 افغانۍ.
او سمې ونړیواله موضوع: د اسرائیل، متحده عربي اماراتو او امریکا د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. واشنگتن هڅه کوي چې د اسرائیل او عرب هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته عادي شي. تفصیل په دې رپورټ کې:
د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او متحده عرب اماراتو د چارواکو ترمنځ په خبرو کې به د ایران موضوع هم شامل وي. د ایران مسالې د اسرائیل او د خلیج د ځینو هیوادونو د نږدې کېدو له موضوع سره مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې د اسرائیل او عرب هیوادونو ترمنځ د اړیکو عادي کېدو موافقه چې د ابراهام تړونونو برخې ګڼل کیږي پراخی سي. ابراهام تړونونه په 13 سپتمبر میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، متحده عرب اماراتو او بحرین د رهبرانو ترمنځ لاسلیک شول. په بل میاشت کې اسرائیل او سودان هم د خپل اړیکو د عادي کولو د موافقه اعلان وکړ. مراکش هم په دسمبر میاشت کې له اسرائیل سره ډیپلوماټیک اړیکې پایل کړې. فلسطینی چارواکو ویلي چې له دوی سره د ځینو عرب هیوادونو لخوا ناځواني سوې ده، ځکه دوی بې له دې چې د فلسطینی دولت د تشکیل په برخه کې د پرمختګ غوښتنه وکړي له اسرائیل سره یې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د سېشنبه په ورځ ویلي واشنگتن هیله مند دی چې له دې سره به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړې په حل کې پرمختګ وسي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ابراهام تړونونه د خپل ادارې لپاره یو لاسترولنه بللې ده. د ولسمشر جو بایدن ډله که څه هم د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له پالیسیو سره اختلافات لري، خو د ابراهام تړونونو امتیاز یې د ترامپ ادارې ته ورکړی او هغه انتقاد یې له پامه غورځولی چې ګواکې د اړیکو عادي کولو موافقې د فلسطینیانو ناوړه وضعیت له پامه غورځولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ رتبه چارواکي د نوم نه ښولو په شرط ویلي د ابراهام تړونونه کولی سي د منځني ختیځ له لا سوله ییز او سوکاله کېدو سره مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د اسرائیل د بهرنیو چارو له وزیر یایر لاپید او د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان سره هم په ګډه او هم په جلا جلا ډول وګوري. درې وړه وزیرانو تیره میاشت په خپلو کې په یو آنلاین مناسبت کې هم خبري کړې وې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره خلک د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو تر څنګ د سون موادو د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. نور په دې راپور کې
د نفتي موادو بیو د خلکو اندېښنې. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د نظام په بدلون سره د نفتي موادو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار اوسېدونکی توفیق وایي واردونکي باید د نرخونو په برخه کې له خلکو سره همکاري وکړي.
له بده مرغه د تیلو بیې لوړه شوې او بې له شکه منفي اغېزې درلوده. کله چې موږ موټر ته ځو د موټر کرایه لوړه وي. موټر چلوونکي وایي تیل یا ګاز قیمت دي. په دې برخه کې واردونکي ملامت دي او حکومت هم لا هم د دې په نه کنټرولولو تورن دي.
د دې ښار بل اوسیدونکي مخلص بیا په دې برخه کې د طالبانو له حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
قیمتونه د ګازو د پیټرولو د تیلو به حتی زیات لوړ شوي دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډېر زیات مخ دي. نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغې قیمتونو کنټرول وکړي.
خدای وازی خلق ندی چې شکایت کوي، بلکې د نفتی مواد یو شمېر ټولونو مسولین هم وایي چې بازارونه یې ساړه دي. د افغانستان په شمال اقینه بندر کې د تیلو د پلورونکو ټوله د مشر الادات ننسی شمه آزادی راډیو ته وویل له پخوا د تیلو پیر او پلور کې د پام وړ کم والی راغلی.
زموږ لپاره د بانک ناسم فعالیت یوه جدي اندېښنه ده. که موږ تیل پلورو نو باید موږ ته پیسې د بانک له لارې راشي چې هغه اوس په اسانۍ نه راځي. که پخوا به موږ په ورځ کې شل ټانکره پلورل، اوس یې نشو پلورلی او ستونزو سره مخ یو.
موږ هڅه وکړه چې دغه ستونزې د اړوند ادارو له مسؤلینو او د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکې کړو، خو چا زموږ اړیکه را ځواب نه کړه. دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ پلورل کیږي او د یو لیتر پیټرولو بیه له 80 افغانیو پورته ده.
په نورستان کې بیا سږ کال د جنغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی، خو هغوی چې د جنغوزیو کاروبار کوي وایي چې بیې ډېرې ټیټې دي.
نورستان هغه ولایت چې د مرکز پارون په ګډون په هر ولسوالۍ کې د جنغوزیو ځنګلونه موجود دي او هر کال یې له درکه ولسونه یو اندازه عواید ترلاسه کوي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتلې د جنغوزیو حاصلات زیات شوي دي او هیله لري چې ورسره به د خلکو عواید هم زیات شي. په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
سکل تقریبا 4202 ټنه جلغوزي د تولید اټکل شوی. علت دا دی چې د نور کلونو په نسبت جلغوزي په منظم ډول راټول شوی دي. د افغانستان مختلف ولایتونو څخه سوداګر راغلي دي. په خو د امنیت په وجه باندې امنیت ستونزې وي او دغه په وجه باندې نور ولایتونو سوداګر نشو راتله. تولید هم کم او خلکو په منظم ډول راټولول هم نه، ځکه په غرونو کې یریدل د ګرځېدونه. ټول تجارت په ډاډه زړه کولای شي په نورستان کې تجارت وکړي، پانګونه وکړي.
د نورستان اوسیدونکي بیا وایي د تیرو کلونو په پرتلې د جنغوزیو حاصلات سږ کال زیات شوي، خو د بازار د نشتوالي په وجه یې نرخونه راپریوتي دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي بشیر احمد احمدی وای
په نورستان کې د جلغوزو قیمت څخه ډیر ټیټ دی. تیر کال چې دلته یو منظم مارکیټ او هوایي دهلیزونه او د دې امکانو چې د جلغوزي له افغانستان څخه بهر ته وباسي ځکه قیمت لوړو.
صاحب داد هم درد وای په نورستان کې له ډیرو ولایتونو زیات جنغوزی کیږي، خو د یادې قیمتي میوې د تولیدي ولایتونو په لیس کې د نورستان نوم هم نه اخیستل کیږي او د دوی جنغوزی د نورو ولایتونو په نوم پلورل کیږي. د ښاغلي همدرد په خبره چې له همدې وجې نورستانیانو ته ډیره کمه ګټه په لاس ورځي.
د نورستان جلغوزي یا هم کنړ یا هم لغمان ته ځي، یا هم دلته غرونو کې اخیستل کیږي تجارانو لخوا نه، نو بیا نورو ولایتونو ته ځي، د نورو ولایتونو نه د هغوی په نوم باندې دا پلورل کیږي. په کار ده چې نورستان کې دننه مارکیټ سیستم ورته جوړ شي، جلغوزي دلته پروسس شي، همدلته د نورستان په نوم بیا نورو هیوادونو ته صادر شي، د نورستان ولس هم ګټه وکړي، نورستانیان به د جلغوزیو په آمد او د دوی په حاصلاتو باندې پوه شي.
په نورستان کې په داسې حال کې چارواکي د جنغوزیو د حاصلاتو د زیاتوالي او خلکې د بیو د کموالي او د مارکیټ د نشتوالي خبرې کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې دې ته ورته شکایتونه اورېدل کیږي. که څه هم طالبانو اعلان کړی چې ډیر زر به د هیواد جنغوزی د پخوا په څیر د هوایي دهلیزونو له لارې چین او نورو هیوادونو ته ولیږي، خو تر اوسه دغه کار په عملي ډول نه دی پیل شوی. او له بل لوري پاکستان د افغانستان د تازه میوو او ترکاریو پر مخ خپلې دروازې بندې کړي. افغاني سوداګر وای د لارو بندېدو په وجه سوداګریز توکي خرابېږي او په میلیونونو ډالر تاوان کوي.
یو شمېر بزګر وای د کوکنارو د لمنځه وړلو ملاتړ کوي، خو د معیشت بدیل لارې باید وي.
که چیرته حکومت کوم بدیل لاره لري چې د هغې نه آمد زیات وي او د کورنیو مشکلات پرې حل کیږي، موږ پرې خوښ یو.
په دې اړه نور به د زهرو کاروان اونیزه خپرونه کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ واورئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالوسیل زیرم د تاسو ته پیغام پریږدم. عرض مې دا دی، په پخواني حکومت کې د ګریشت ولسوالۍ د رودو څخه خلکو شګه او جغل وړل، چا خپل د کار دپاره وړله، چا خرڅول، خپل عیال ته یې ګله ډوډۍ پیدا کوله. اوسنی حکومت د طالبانو چې راغلی دی، اوس هغه خلک هغه شګه بارې دي پر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي. دا کار پخواني حکومت نه کوي، دوی پر هر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي. طالبان د لوړو مقاماتو دا هیله لري چې دا مشکل حل کړي. استری خلک، بېوزله خلک، دغه د عیال یې ګله په پیدا کوي، دوی پر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه په خبره کوم. لکه چې موږ د مروسو باندې ډېر خوشحاله شولو، دا داسې په شفافه توګه وشل چې لکه چېرې چې نوي دسترخوان دغه څه دي، باید په هغه پروګرام باندې برابر قدم په قدم واخلو چې په هغه نوي دسترخوان کې موږ په چېله راکوي، مګر مرسته نه ګره ته رسېدلې. دغسې چې پر هغه قدم باندې ولاړ شي، سره په ښه توګه وویشل شي او که چېرې لاسته ولویږي د قوماندانانو د چارواکو د دغه نوي هغه بیا نه رسېږي، هغه بیا نه سره دغه کېږي او مظلومه ته نه رسېږي. ولې په ورځ موږ یو ځای ته ورغلو، سوله داسې خلکو ته رسېدلې چې هغه ډېر شتمن خلک و، د مسکینانو ورته جړله، نه ورته رسېدلې. دا مرسته باید یو کمیټه ورته وټاکل چې هغه کمیټه یې ورورسېږي خلکو پورې، وایي چې په مسو کې، په ماغي کې، په کلو کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم مې شفیق دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دا کومې بشری مرستې چې دوی بشری مرستې ورکوي او له افغانانو سره کیږي، تقریبا زموږ په کلي کې تر درې سوه نه زیاتې کورنۍ دي. څلور دېرش یا پنځه دېرش کورنیو ته مرستې رسېدلې دي. نورو مرستو لپاره چې ځو، ویل کېږي مونږ ته چې دا پروسه نوره ختمه شوې ده، نو د اسلامي امارت د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه مرستې مستحقو کورنیو ته، مستحقو خلکو ته ورسول شي.
السلام علیکم، زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د آزادی رادیو ته دغه پیغام کوم. د بشری مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپله سروې وکړي او په ښارونو کې ډېرو خلکو، یعنې په لکونو خلکو، خپلې وظیفې او کارونه د لاسه ورکړي. په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک، د ښار خلک ډېر محتاج دي، ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم د سرګن حیران دي. نو زیاته توجه د موسساتو باید په ښارونو باندې وي. کلیوالو علاقو کې بیا هم څه ګزاره کیږي، نو د ښارونو خلکو ته باید ډېره توجه وشي. دا زما پیغام د نشر.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې مجیب د مهمو خبرونو بخې سرلیکونو ته چې مجیب حبیب زای وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرېنږدي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي د افغانستان په تړاو د جی شل فوق العاده سرمشریزه بریالی وبلله. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پردون وویل هیواد به د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته 40,000 افغان پناه غوښتل کې ومني. د افغانستان د حکی فدراسیون وایي د کابل د تیرې اونۍ په 14 کې د افغانستان د حکی د ملي لوبډلې یو لوبغاړی نجیب محمد سی وژل شوی دی. نن د اسرائیل، عربي متحده اماراتو او امریکا جو پوری ډیپلوماټان په درې اړخیزه غونډه کې رايو ځای کیږي. تمکی چې د ایران موضوع دی د دوی د خبرو په سر کې وي. متحده ایالات چمتو دي د کورونا وایروس لامل له 19 میاشتو بندیز وروسته په نومبر کې خپل ځمکني پولې پرانیزي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. ته زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. ته زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګر له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د کوکنارو کار خو کچرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډیرو ستونزو سره مخ شي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د غور ولایت بزګران وایي د تاریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمينه برابرو.
دا چې په زور د نشې پرېښودلو زیانونه څه دي په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې دا په زور بستر شي مواد په قطه شي اما کوم هغه رواني مشکلات جديده په دفتن قطه کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي تر تشدید شي.
د ذبیح الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله درې ځله له وظیفې څخه شړل شوی یم.
وظیفه مې تر کړه، بیا مې چې کله شپه خانې ته راغلم تداوی مې وکړه، بیا مې لاړ وظیفه مې جوړه کړه، بیا مې تر کړه، بیا مې وظیفه جوړه کړه، بیا مې تر کړه.
او د پروګرام په پای کې به یو په زړه پورې ډراما واوري.
روپۍ مې درکړې دي چې مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې ما چوا.
او ځوانه، یا د سګرټ ګل کا او یا له موټر ښکته شه.
ته څه وایې؟ زه خپل یو سګرټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. کله یو خو په افغانستان کې پر طالبانو د کوکنارو د کښت بندیدو په اړه فشارونه ډیر سوي، نو له بلې خوا بزګران د بدیل کښت غوښتنه کوي. لدی بزګرو څخه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله کوکنار کوي، خو که دوی ته بدیل کښت ورکړل سي نو د کوکنارو له کښت څخه به لاس واخلي. دا بزګران وړاندیز کوي چې د بدیل کښت په برخه کې مرستې باید د څو کالو لپاره دوام وکړي چې د دوی اقتصادي ستونزې حل سي او دوی له اقتصادي پلوه پر خپلو پښو ودرېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په روان شمسي کال کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی، ځینې اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنې لري. دا هیوادونه اندېښنه لري چې د طالب مقاماتو لخوا د څارنې فعال سیستم او رسمي ژمنتیا د نشتوالي له امله به په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو ځل بیا ډېر سي. بزګران بیا دا اندېښنه لري که طالب مقامات د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د کوکنارو کښت بند کړي نو دوی به د سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخ سي. د کندهار ولایت بزګر امان الله او ننګرهار ولایت زمکوال جمال ناصر له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر تعلیم مقاماتو تر فشار مخکې باید له دوی سره د اقتصادي او بجل کش په برخه کې مرستې وسي.
د کوکنارو کرخو مونږ ته هم معلومات شته دی چې د ټولنې په ګټه نه ده، خو که چېرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه اکثره کورنیو اقتصادي لګښت چې دی دا همدې له لارې دی. خو بیا هم که چېرته حکومت کوم بدیله لاره لري چې د هغې نیامت زیات وي او د کورنیو مشکلات پرې حل کېږي، مونږ پرې خوښ یو. خو که چېرته یو په وردای بندېږي او د ده پر ځای بل څه مونږ ته نه ارزه کېږي، نو مونږ به د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو، حتی ځمکه به ډېرې شاړې پاتې شي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو ګډ راپور چې د 1999 شمسي کال په وروستیو کې خپور سو شي چې د کوکنارو د کښت لمن له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخه شوې وه. اوس ته اندېښنه شته چې د زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروژو او بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د کوکنارو کښت څو برابره ډېر شي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې د کوکنارو د کښت بندېدو په اړه چې هره پریکړه کیږي باید داسې پریکړه وي چې بزګرو ته تاوان ونه رسیږي، ځکه چې د کلیوالو خلکو د روزۍ یوازنۍ سرچینه کښت او کرونده ده.
بزګرم باید زیانمن نسی او بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي چې اوروره دغه ستاسو اولادونه د دې څخه زیانمن کیږي، نو په دې خاطر دوی ته بدیل ورکول سي، نو بیا کېدله سي چې دغه پروسې کامیاب سي.
نړیوالې ټولنې په تیرو 20 کالو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بیلابیلې پروژې عملي کړې چې په دې لړ کې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان بزګرو له نړیوالې ټولنې څخه د بدیل کښت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدل است چې معلم او مکتب په ټولنه کې څومره د احتیاط مخه نیولی شي؟ په دې اړه به د استاد سمیع الله ایلام خبرې واورو.
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار ځنه تمثیلي پارچې چې دي هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورتي مواقع چې دي دا باید ډېر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. بل داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېر زیاتې داخلي کړي، مونږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ کې کوم تغییرات راغلي، د سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ جریان کړي. بل مونږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مشورتي خونې دي چې هغې کې مونږ یو روانپوه یا هغه روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناست وي او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغییرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي. بل موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کېږي هغوی وینه اخیستل کېږي او هغه لابراتوار ته لیږل کېږي، بیا هغه ویني کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس ریخته شوی دی ورنږدې دی څه رکت دی. بل هغه بد ملګري باید مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي. بل دا دی چې دا معلومو چې د دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی، هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی دلته څه شی پیښیدونکي دي. دغه وړو وړو شیان دې سبب کېږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ورباندې ډک.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونی درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې طالب چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د بدیل کښت لاري د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د غور د والی مرستیال وایي دوی به هڅه وکړي هغه زراعتي محصولات د کوکنارو پر ځای غوره کړي چې په بازار کې په لوړه بیه خرڅیږي او خلک اړتیا ورته لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تریاکو بیه لوړه شوې او دلیل یې دا بلل شوی چې ځینو مافیایي ډلو تریاک رانیولي او زیرمه کړې دي. خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې بزګرو پریکړه کړې چې تر دې وروسته کوکنار ونه کړي، ځکه چې د کوکنارو بیه د وخت په تېرېدو سره بدلون مومي او ګټه یې د بزګرو پر ځای مافیایي ډلو ته رسیږي. د غور ولایت 28 کلن عبدالله نومی بزګر وایي چې د کوکنارو تر 2 کلن کښت وروسته یې سږ کال په خپله ځمکه کې د خشخاشو پر ځای بل تخم کرلی دی. دی وایي چې د کوکنارو خطر د بزګر پر غاړه دی، خو ګټه یې قاچاق کوونکي ته رسیږي.
سږ کال مو پټاټې یا کچالو کرلی دي. کچالو که څه هم لږ خراب دي، خو د کوکنارو تر کښت ښه دي او موږ ته ډېره ګټه رارسوي.
د غور ځینې اوسیدونکي د بزګرو د دې کار هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ وړاندیز کوي چې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت بشپړ منع کولو لپاره باید بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر شي او زراعتي محصولاتو ته یې بازار وموندل شي. د غور ولایت یو اوسیدونکی نصیر احمد وایي چې په 2-3 وروستیو کلونو کې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت له امله معتادین ډېر شوي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
زه له ټولو بزګرو څخه هیله کوم چې کوکنار ونه کړي، ځکه د کوکنارو د کښت له لارې زموږ ځوانان په نشه وخته کېږي او راتلونکی به یې تیاره وي.
که څه هم طالبانو د کوکنارو د کښت په اړه تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې، خو د طالبانو ځینې سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو کښت او نشه یي موادو کاروبار منع کړی دی. د غور د والی مرستیال شمس الله ازادي راډیو ته ویل چې دوی به بزګرو ته د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمینه برابرو انشاءالله چې په غرنیو سیمو کې به د غنمو او پټاټو د کښت له لارې د خلکو اړتیاوې پوره کړو.
ځینې بزګر په داسې حال کې د کوکنارو له کښت څخه لاس اخلي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو 2 فصله تریاک ټول شوي او بزګر خپل ځمکې د کوکنارو د 3 فصل لپاره چمتو کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرمین چا کوای
تا چه غالی چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا چه مردار شاید های چه پا یو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می جزاده راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سرا سرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تا سه زما سرا سم دخمنی که وی
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې کورنۍ خپل معتادین په زور بسترې کوي او د نشې پرېښودلو ته یې اړ کوي، خو طبي ډاکټران له معتادینو سره داسې چلند ناسم بولي. دوی وایي چې په زور د معتادینو درملنه مثبته نتیجه نه لري. دا چې په زور د نشې پرېښودل د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي، په زور د نشې پرېښودلو زیانونه څه دي او آیا په زور درملنه څومره د بیا اعتیاد لامل کیږي، په دې اړه مې د اعتیاد د برخې متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کوم حالت ته په زور د نشې پرېښودلو حالت ویلی سو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري، اول بودی یو نفر مشکلات د فامیلی لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې لاړ شه ته بستر شه، دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتېږي، بل رواني مرض ورته پیدا کیږي. او بل مثلا دین مریضانه چې بستر ته اړن لري مثلا چرس مریض ده د چرس مریض هیڅ وخت بستر ته اړتیا نه لري د پکور کې باید تدای بشي فامیلی د احساسات نه کار اخلي د عقل نه کار نه اخلي ته باید بستر شي دا نور هم مشکل ورته پیدا کړي یو چرس مریض چې مثلا یو پودر مریض یا د شیشې مریض سره بستر شي دا دغه نه نور منفي برخوردونه منفي رفتارونه دغه نه بیرته اخلي
په زور د نشې پرېښودل د درملنې پروسه څومره ټکنۍ کوي
دا مریض چې آماده نه ده په زور یې تنبیه کړی دی بستره کې نو دا ډېر نرمي کوي بر علاوه د هغه رنج د موادو ترک د موادو نه فامیلي پوهېدېږي هغه مشکلاتو پوهېدېږي دغه نور مریضان هم تنبیه کېږي د رواني هغه نه دوی میو دفه مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتوي یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي نو د دې لپاره په زور تداوي خصوصا دغه مریضان چې نور زمینوي مشکلات هم لري اجتماعي مشکلات لري زمینوي امراض لري یو نفر مثلا د قلبي تکلیف هم لري پښتورګي تکلیف لري او مواد مسکی دا باید اول قلبي تداوي باید وشي اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمینوي امراض ته متوجه ني په زور بستر چې دا هم خطر ده پروسه د بستر مختلفه بل د متدینو په تداوي کې زیات چې ارزښت لري اتیا فیصده تداوي مریض پورې اړه لري شل فیصده دغه فامیل جمع تخنیکي ټیم سره ولې چې مریض تصمیم چې کار کې نه په زور هیڅ نتیجه نه ورکوي مریض چې کله مثلا بل هغه معاینه مدت نه په شفاخانه کې بستر شي ذهنن باید آماده شي چې د خپل تعقیبي برنامې ته مراجعه ورکړي تعقیبي برنامې پرې مونږ کوم ستاندردونه چي یعنی مجموعاً په یو کال کې د بشري ژ دفعه کلینیک ته مراجعه وکړي دلته یو چیک لیست دغه ورنه سوالونه کوي دغه ټول د ژوند خواله مالی د ټول ارجې بکیږي هغه وخت د تعقیبي برنامې ته مریض لري چې د ذهنن آماده وي کله چې د پزور بستر کې د ټول موده په فکر کې دلته تیریږي د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي خپل د ډاکټر خبرې ته غوږ نه نیسي د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي اول نه غواړي چې فامیل سره وګوري د پزور راوړي یو فاصله یو خلا ایجادېږي یو خطر دې چې هیڅ کور ته لاړ نه شي یا اول چې کور ته لاړ شي نشه به کور ته ځي په دې سره چې د اوږدمند تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه دري ولا چې چې لازم وو د ژوند مهارتونو د تداوي مهارتونو هغه د صحیح جلساتو کې اشتراک نه کړی نو په دې اساس په زور تداوي نتیجه ښه نه ده
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کوره د معتاد شړل یا د معتاد منځوي کول هغه نور هم نشو ته اړ باشي ته خبره څومره سمه ده
خپل احتیاط یو مریضي ده مثلا یو نفر ملاریایی یو نفر مورقی او ته لرګی ورپسې بوخله د کور نه وباسي د څومره نه امیدي هغه ته پیدا کیږي چې زګور مریض مې دینه چې ما ډاکټر ته ویسي زما پالنه وکي زما ورزونه وکي د کور نه مشړي شته چې کور نه شړي د یو مقدار د مواد زیاتیږي مثلا که یو ګرام مشک یو نیم ګرام دوه ګرام کې چې چانس دی وفات چانس دی اووردوز یا هغه د حد تحمل د وجود نه زیات شکلو مرګ امکاناتي بل سالم محیط کې کدی یو سالم تحصیل نه راځي کله چې د کور نه وجړي بل څه خو د ځای نور کې د مجبور پول لاندې لرشي پول لاندې چې لرشي دی بل دنیا ته ځي هم ذهن دې متاثر کیږي هم دې هغه برخورد متاثر کیږي هم نور منفي تجربې دې ته د برکت نور خلکو نه اخلي چې دې تداوی نور هم پیچلې کوي نو په دې سبب باندې یو مریض په شکل سره باید د څه برخورد شي دغه هغه تخنیکی ټیم ته یا هغه مسلکی کسانو ته تداوی لپاره وشي نه د کور نه وشړي حتی دا چون په زور تداوی ده ډیر ناوړه پیل لري ډیر خطرناک پیل لري او مریض تداوی منفی اغېزه کوي
په زور د نشې پرېښودلو زیانونه کوم دي
اول جسمی زیانونه دي ګوره کله چې د مواد استفاده کوي خصوصا هغه روږدي کسان چې د مخدره موادو مقدار زیات او زیات مواد څکي که چیرې په جګ دوز سره په زوره مریض بستر شي امکان دی لري چې ډېر درد نه مریض مړ شي بل زمینوي امراض مثلا تور زیړی ولري سپین زیړی ولري اچ آی وی ولري که چیرې دفتن په زوره بستر شي جسمي نگانه ته به تر توانونه ورسي بل هغه رواني بودې ده په مریض چې بستر شي هم جسمن هم روانن باید د سره کار وشي او په مخدره موادو کې یو وزینه شي چې ډېر مؤثر او مثمر ده د دې ذهن ته تغییر ورکول ذهنن تداوي ته اماده کول ده نو کله چې دا په زوره بستر شي مواد به قطع شي هم کوم هغه رواني مشکلات چې دې ده په دفتن قطع کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي ته تشدید شي بل هغه د دې اجتماعي اړیکې متاثرې په دې معنی چې د باندې څوک خبر نه چې دا موتاد ده شفخانی ته لړ شي وی ولا چې دغه فامیل لړ ما په زور بستر کړم نور خلک مرا باندې خبر شو تم یو تراوما ده په ذهن کې چې دا تداوی شي رغم شي تر کلونو پورې دا لهره نوزي چې دغه تراوما یا دغه تردید د په ذهن کې پدې کېږي د مریضانو تداوی یو مسلسي شکل لري په یو ځل د مسلس کې یو تخنیکي ټیم د ډاکتران دي او نور نوشناسان دي په یو ځل مسلس کې خپله مریض ده په یو ځله کې خپل فامیل ده بال دینه چې د کور ته لاړ شي او د شفاخانې نه بستر شي دا درې واړه زولې د مسلس دا باید ډېر مستحکم او ډېر پایداري چیرې په زوره بستر شي مخکې ولې د مریض عدمه همکاري ده چې مریض درست همکاري ونه کو نو یو ځله د مرض مسلس ضعیفېږي بېرته پرې راځي دا بیخي یو روښانه حقیقت ده
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي په زور د معتادینو درملنه د بیا معتاد کېدو لامل کېږي
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنی چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ څلور دیس کلن زبی هلال 1200 کالو راهیسی نشه کوي دی وایي چې په لومړی وختونو کې د نشې لزیانونو څخه نه خبره وو خو کله چې معتاد سو څو ځله د نشې پریښودلو هڅه وکړه خو دا کار ورته ګران معلوم سو دا چې زبی هلال ولی او څنګه معتاد سو او د نشې له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده
زمونږ یو نیوالو د خپل دغه تاریا کې وهله چې کلمه دا ولي د مال دات شي دی و دا دغه شي دی او دغه څه کې سره مزاره جرأت کړه او یا دغه څه کې نو ما دغه یعنی وسره وه دغه شي استفاده کړو سره موږ چې خبر چې موږ به د احتیاط ته ځو او موږ به دې حالت رسیږو که څو خبرې دا کار نه کوي نو بیا ما دا وسره همان مې وسره وک چې کلمه دا وسره وک صاحب حال حال څو کال مې دا وهله هغه نه باڅ ګورم ما دغه دوست دغه هیروینو ته براو وخت دی ته کله دا استفاده کړه ما مو سره استفاده کړه ځکه انسان ته رواني تکلیف پیدا کړي یو شپږو کال مې دا وسره وهله نور مې دامه ورکوله ځان بستر وا او احتیاط بیا بیرته راوړه په وظیفه مې تر کړه بیا مې چې کله شپخانه ته راغلم تداوی مې وکړه بیا هم لاړ وظیفه مې جوړ کړه بیا مې تر کړه بیا مې وظیفه جوړ کړه بیا مې تر کړه یار یو درې ځلي وظیفه پرې وخوړه یو درې څلور پنځه ځلي تداوی شوی ما ما تقریبا 4000 روپۍ معاش درلوده سپور ته بخیر رسیدګي مې نشو کولای نه مې ورکول نه رسیدګي ده ټول په لندې مواد ته نشي باندې تللې کور پیدا او چا ملي ده ما در مرونه برخلاف شو په کور کې برخلاف شو پلار سره برخلاف شو ما په سر او چې کلم نشه مې نه کوله د څه وای چې اولین نفر کور کې زه ومه کور کې ماته ماش را کا ورونه مې ماش را کا وای سم م کا وای کور کې کې نه وانان ته درس وای مې اج ما ورو لندن کې دا وای چې مې اج پوره کې دا ماته وای ماش در کو ونه زر په ماش را کا ونه نه کې دا بس دا غلار سره واسو پلار مور ټول ورونه نه بغه کې دل سره دا خود سی او شهر در نشا چې پیسې دې سن اغلا بکې کور شه بخرته هر څه بکې زه مجبور دې لاس اغلا وکم نو یو بل کار کو زړه دې شي پیسې پیدا کم ای منګا یو کور جوړوم ته منګا دا ٹھیکیدار سړي سامان اخیسته کله بل 6 روپۍ نه و سامان و نیو باندې مې کم ما ورکو 3 لک روپۍ سامان په 2000 نه دا ورکړه 5000 روپۍ پکور کې ما ګور دې شه خرڅ کړ اگر شاید اسے وقت برا گئے چھے جب انہوں نے وطلب فامیلی یا ارور یا پلار یا مور یا بل رندار مسالے کا نا در پسی اسے وہ درگا دالت بیا چھے ہوئی نسیم
دا زہرو کاربان با دیخ پرونه کی دا نشی موادو ٹھول اڑخونه چیرل کی دی پیاد ولرے چھے داخ پرونه دا آزادی راڈو پر ویب پانا فیس بوک آو ٹویٹر باندے ہم آوری دلے شئی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې زبیح الله د نشې له عمله درې ځله له وظیفې څخه شړل شوی دی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کریم په موټر کې سګریټ څکوي خو څنګ ته ناست پرلی یې له دې کاره منه کوي. موټر چلوونکی چې د دوی شور اوري نو هغه هم په موضوع خبریږي او موټر دروي. دا چې د دې جنجال پای به څه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لاندې نه کوم سخته ده، ودرېږه چې یو دود ووهم لږ به مې لا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګرټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګرټ مچ کوه.
بابا ته یې له خوند نه څه خبرې؟
دا دی وګوره، دستي وټوخولو درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګرټ مچ کوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدا موټر کې دننه را ګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه دی جوړ کړی چې کڼکۍ ورکم او نه زه خپله نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غل مغل جوړ کړی دی؟
استاد د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سګرټ بسکوه.
سواریان خدر ته وایي؟ ته وګوره، په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګرټ څکول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سګرټ څکول منع وای بیا یې دا د هر شي په مخ کې سګرټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مخیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سګرټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دی دې په بل سیټ کې کښېني، ما ولې له سګرټ څکولو منع کوئ؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سګرټ تاوان کوي.
نو څه وکړم؟ ستاسو لپاره د شلو کاله عمل پرېږدم؟
که پرېږدي خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدي نو کله چې ښکته شوي بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک درسره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګرټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان راباندې مه اچوه.
او ځوانه، یا د سګرټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سګرټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بېرته واخله او له موټر زر ښکته شه، ورکېږه.
بس دا دې لاړم، یو سګرټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا. څنګه یخنی ده؟ د باد ته بیا په دې یخ کې ګورو ته. دوه ساعته مو شول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم. تا ته ودرېږه، یوه لارۍ خو راغله، همدا لارۍ ته به لاس ورکړم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
نظر راوخېژه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مې نه سپېره شي. په تاوده موټر کې سپور سګرټ مې ولګو، خلکو غالمغال راسره وکړ او موټروان ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګرټ نوم دې یاد کړ، دا دې ماته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس اوس سپینګرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جېبته دې لاس کړه لکه چې سګرټ راباسې؟ څنګه
بېغمه اوسه، سګرټ نه لګوم، ما مې خپله اجازه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
ښه دې وکړه، ښه دې وکړه. سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبه، تر دې وروسته به په موټر کې سګرټ نه څکوم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.